لس بجے شوے زموږ راغله آزادۍ رادیو اوري د آزادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د دې خبرونې ډیره برخه د آزادۍ رادیو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لومړی د خبرونو لنډیز د طالبانو چارواکي وایي چې د کونړ ولایت پر سرکانو او مرورې ولسوالیو د پاکستان لوري د توپونو ډزې شوې عیني شاهدانو آزادۍ رادیو ته ویل چې د حمله په سرکانو ولسوالۍ کې یو تن ټپي کړی یو شمیر کورونه یې ویجاړ کړي او له لسو زیات څاروي یې وژلې دي په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي آزادۍ رادیو ته ویل د بریدونه له پرون مازدیګر رئیس روان دي او دوی دا مسله له کابل سره شریکه کړې پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکي اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنم او یو اندازه درملو لیک د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلېږي د پاکستان د ګمرک مشر بیلام رمضان پرون رویټرز خبری آژانس ته ویل راتلونکي سه شنبه به شپې ته لارې د واګه بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي میرمن رمضان وویل د مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي بریتانیا وایي چې په راتلونکي میلادي مارچ میاشت کې به د افغانستان لپاره د بس پنې درا ټولولو په هدف د ملګرو ملتونو د یو انلاین سرمشریزه کوربه وي برتنوي چارواکي وایي د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په بشري برخه کې میلیارډونه ډالر مرستې راغونډې شي د روسیې له دې اعلان سره سره چې وایي د اوکراین له سرحد څخه خپل یو برخه پوځونه ایستلی د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي واشنگتن تر اوسه له سیمې د روسي ځواکونو د وتلو نښې نښانې نه دي لیدلي ښاغلي بایدن تیره شپه ملت ته په وینا کې همداراز خبرداری ورکړ چې پر اوکراین د مسکو د یرغل احتمال شته او زیاته یې کړه دا هیله من دی چې ډیپلوماسي به نتیجه ورکړي خو ده وویل متحد ایالات چمتووالی لري چې پر اوکراین د برید په صورت کې به روسیا د سختو بندیزونو په وسیله په نښه کړي او ملګری ملتونه وایي د یمن اوه کلنه جګړه پراخه شوې او دا امکان شته چې سمدستي مالی مرستې ورته ځانګړې او دا امکان شته چې که سمدستي مالی مرستې ورته ځانګړې نشي نو په راروانه میلادي میاشت کې ټولې بشري مرستې د دې هیواد د 8 میلیون وګړو له لاسه ووځي زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې یادونه وشوه د دې خپرونې زیاته برخه د موسیقۍ د پروګرام لپاره ځانګړې ده خو له هغه مخکې
تر دې شیبې د آزادۍ راډیو خبرې ټولګه
برتانیا اعلان کړی چې د ملګرو ملتونو د یوې سرمشریزې کوربه به وي چې په آنلاین ډول ترسره کیږي د برتانوي چارواکو په وینا د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په بشري برخه کې میلیارډونه ډالر بس پنه راغونډه شي د موضوع جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې
د طالبانو له رژیم سره لویدیت مرسته نه کوي او ملګری ملتونه وایي چې تر 40 میلیونه ډیر افغانان د ژوندې پاتې دوله لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او د افغانستان نیم اولس له سختې لوږې سره مخامخ دی ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي و چې د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا سته دا یو ځایي د یو هیواد لپاره د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د مرستو تر ټولو ډیره غوښتنه ده ملګرو ملتونو او برتانیا په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د راتلونکي میاشتې په غونډه کې به د مرستندوی هیوادونو ملګرو ملتونو او افغان مدني ټولنو استازي برخه اخلي د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس هم وویل چې په دې سرمشریزه کې به د خوړو سرپناه او روغتیایي خدمتونو پر چمتو کولو تمرکز وسي په ځانګړې توګه هغو نجونو او ښځو ته به د مرستو پر لارو چارو خبرې وسي چې د طالبانو له واکمنۍ سره یو ځل بیا په بهر کې له کار کولو محرومه سوي دي اغلی تراس زیاته کړه چې دا غونډه د نړیوالې ټولنې لپاره یوه مهمه شیبه ده چې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکي ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار سي د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویل چې په افغانستان کې د اړتیا کچه به ساري ده د بیکاری پایلې به ویجاړونکې وي که هڅې ونسي او لندن به د دې نړیوالو هڅو مشري وکړي برتانیا پر اوسه کال افغانستان سره د 390 میلیونه ډالر مرستې ژمنه وکړه چې په دې کې د تیرې میاشتې څخه باندې 100 میلیونه ډالر بیړنۍ مرسته هم شامل ده د برتانیا یو شمیر ډیپلوماټان تیره اونۍ کابل ته تللي وو چې له طالبانو سره خبرې وکړي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ اوسیدونکو ادعا کوي چې پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستان توپچی حمله د تیر شپې تر یو لسو بجو پورې دوام وکړ. دوی د ازادي راډیو خبريال ته ویل چې اوس په سیمه کې اور بند او لکورونو وتلي خلک بیرته خپلو مینو ته راستنیږي.
پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستانی پوز د توپچی بریدونو لامل یو تنټپی شوی، یو شمیر کورونه ویجاړ شوی او لسو زیات څاروي پکې وژل شوی دي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا دغه بریدونه د سې شنبې مازیګر مهال پیل شوی وو او د شپې تر یو لسو بجو پورې دوام وکړ. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر خان پاچا نن چهار شنبه سهار ازادي راډیو ته وویل
لیوا تر څنګ د ګجر کور کې سر زیان نه لري خو مالی زیان لري، او بل یو سرکانو کې د الکوزو کې پاس شراغا او لار زخم شوی ده. خو پاکستان تعداد
یو طالب چارواکی چې د موضوع د حساسوالي لامل یې د نوم خودلو او غږ ثبتولو څخه ډډه کول ازادي راډیو ته ومنل چې پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستانی ځواکونو د سپکو او درنو وسلو بریدونه شوي او وایي راپورې مرکز کابل ته استولې او خپل مشران پرې خبر کړي دي. هغه هم د یو تن ټپي کېدو، د یو شمیر کورونو تخریبېدو او لسو د زیاتو څارویو د وژل کېدو خبر تاییدوي. تر اوسه پاکستانی ځواکونو د دغو بریدونو او د هغه د لامل په اړه څه نه دی ویلي.
په کونړ کې د پاکستان د پوځي ځواکونو د توپچی حمله د ادعا په اړه د ازادي راډیو د خبريال راپور مو اورید. د اروپای ټولنې استازو له طالبانو غوښتي دي چې پر روانه اوري میاشت کې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي په دوه کې د طالبانو له استازو سره د غونډو پر مهال په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې اندېښنې او د ښځینه فعالانو د نیولو مسایل مطرح شول. طالبانو ژمنه کړې چې ښوونځي به پرانیزي او نجونې به پرېږدي چې زده کړې وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشی پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپای ټولنې له استازو سره وکتل. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې څرګنده کړه چې د زده کړو مسله د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه وه، او طالبانو ژمنه وکړه چې د 14 لومړي کال په وري میاشت کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې پرانیستل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دوی له اروپای ټولنې د زده کړو په برخه کې د همکارۍ هیله کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د سلواخي درلسمه په ګرمو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانستو لپاره او د کب ومه په سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانستو لپاره اعلان کړی وه، خو شرط یې دای شي وو چې د هلکانو او نجونو ټولګي به سره بیل وي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په ټویټونو کې دا هم لیکلي دي چې د ښځینه فعالانو د تریتم کېدو او نیولو په برخه کې ژورې اندېښنې شته. شاغلی نیکلسن هم دره څرګنده کړه چې د ښځو او لژکیو د حقونو په اړه اندېښنې د طالبانو له پلاوي سره شریک شوې دي. د نیکلسن په وینا اروپای ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 500 یورو مرستو پر ژمنې ولاړه ده. اروپای ټولنې ویلي دي چې د مرستې په د ملګرو ملتو له لارې پر خوراکي موادو، روغتیا، زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو په برخو کې ولګول شي. د شاغلی نیکلسن په وینا د اروپای ټولنې او طالبانو پلاو سره ومنله چې مخامخ او آنلاین خبري به ادامه پیدا کړي. د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې تیر شوې دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي تمه لري چې د بیلابیلو هیوادو له استازو سره د دوی لیدنو کتنو دې ته لاره لنډه کړې ده چې په رسمیت وپیژندل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان د ګمرک چارواکو خبر ورکړی چې هیواد به هند ته اجازه ورکړي چې 50,000 ټنه غنم او دوا د پاکستان د خاورې لارې افغانستان ته ولېږدوي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
پاکستانی چارواکو د سه‌شنبه په ورځ دا نه آشنا پریکړه وکړه، ځکه چې اسلام آباد له کلونو راهیسي هندي مالونو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان له لارې ولېږدي. د پاکستان د ګمرک موقتی مشر بیلام رمضان رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په لومړي کاروان کې به شپېته لارې وي چې د واګه بندر له لارې به راتلونکې اونۍ سه‌شنبه د پاکستان خاورې ته داخلي سي. اغلی رمضان زیاته کړه چې دا بشری مرستې به په جلال آباد کې د خوراک د نړیوال پروګرام استازو ته وسپارل سي. د خوراک نړیوال پروګرام استازو تر اوسه د دې غنمو د ویش په اړه د خپل پلان په باره کې څه نه دی ویلي. د هند د حکومت یوې سرچینې ویلي دي چې نوې ډیلی دې تجمنه ده چې له افغانانو سره بشری مرستې وکړي او په دې تړاو له پاکستان سره همغږه هڅې وکړي. د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ پر دې مسالې له څو میاشتو راهیسې خبرې روانې وي او پاکستان پر دې ټینګار کاوه چې هندي مرسته به په پاکستانی لاریو کې افغانستان ته رسول کیږي. خو هند ویل که هندي لاریو ته اجازه نه ورکول کیږي نو افغاني لاری دي د هند 50,000 ټنه غنم له هند د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال کړي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا غنم او دوا د کوم هیواد په لاریو کې له هند افغانستان ته وړل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ اسیا د فوټسال د اتلولۍ په ترڅ کې لوبه وکړي. دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادۍ راډیو ته ویل که افغان لوبډله ازبکستان ته ماتې ورکړي نو دوهم مقام به خپل کړي.
زموږ ملي لوبډلې تر اوسه درې لوبې کړې دي. یوه لوبه یې ایران ته بایللې، دوې لوبې یې ګټلې، هم یې قرغزستان ته او هم یې تاجکستان ته ماتې ورکړې. د اوس لپاره زموږ دریم مقام او د برونزو مډال کره شوی. که ازبکستان ته ماتې ورکړو نو دوهم مقام به مو هم خپل کړی وي.
د هیواد د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر اوسه د منځنۍ اسیا د فوټسال د اتلولیو په روانو لوبو کې توانېدلې ده چې د برونز مډال وګټي. که چیرته د لوبډلې ازبکستان ته ماتې ورکړه نو د سپینو زرو مډال به ترلاسه کړي. اوس هم څو نړیوال مسایل. ملګري ملتونه وایي چې د یمن اوه کلنه جګړه پراخه شوې او دا امکان شته چې که سمدستي مالي مرستې ورسره ونه شي نو پر روانه میلادي میاشت کې ټولې بشري مرستې د دې هیواد د 8 میلیون وګړو له لاسه وځي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر مارتین ګریفتس او د یمن لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي هانس ګرونبرګ پرون د سلواغې په شپږویشتمه وویل چې په یمن کې په 13 جنوري میاشت کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیرو دریو کلونو پرتله تر ټولو زیات و. د ښاغلي ګریفتس په وینا په جنوري میاشت کې په یمن کې له 650 زیات ملکی وګړي مړه او ټپیان شوي دي. د یمن کورنۍ جګړه په 2014 کال کې هغه مهال پیل شو چې ایران پلو حوثی یاغیانو د دې هیواد پلازمینه سنا ونیوله. له دې وروسته په 2015 کال کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په دې مقصد په جنگ کې شامل شو چې عبدالربا منصور هادي بیا د ولسمشرۍ پر څوکۍ کېنوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای واشنگتن تر اوسه د اوکراین سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو د وټلو نه خې نه خاني نه دی لیدلی. خغلی بایدن تیر شپه ملت ته په وینا کې همدارس خبرداري ورکړ چې پر اوکراین د مسکو د يرغل احتمال شته. غزیا تکړه د هیلمندې چې ډیپلوماسي به نتیجه ورکړي، خو د وویل چې متحد ایالات چمتووالی لري چې پر اوکراین د بریټ په صورت کې به روسیا د سختو بندیزونو په وسیله پنه خکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې دفاع وزارت پرون د اوکراین سرحد ته له نږدې سیمو څخه د خپلو پوځي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړ. دا اعلان د کړکېچ د کمیدو په برخه کې د هیلو باعث شو. په همدې حال کې د ناټو دفاع وزیران نن د اوکراین په اړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید مخه څنګه نیول کېدای شي. د موضوع جزئیات احمد شیبر په خپل راپور کې اوروي.
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ په بروکسل کې د سیشن بي پورس خبريالانو ته وویل چې ناتو داسې نقشه نه ده ترلاسه کړې چې روسیا دې د اوکراین له کړکې چلا سوخلي.
ناتو دفاعي منیسټرز ول میټ ټو اډرس
د ناتو دفاع وزیران به اروپا ته په تیرو